داشتیم که با تعصب روحشان شاد باشد. تقریبا 283 نفر سر پلیس سرحدی جان به حق سپردن.
د خبرونه پات ورسیده او دا یو بل خبرونه ز اسمت ساروند طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ساعت 4 بجې دی، 4 بجو په دې خبرونه کې اوري چې د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې بنگلاديش افغانستان ته ماتې ورکړه. ملګری ملتونه وایي د افغان ملکانو تلفات په سلو کې 2 زیات شوی دي. ځینې افغان نظر خواندان د افغانستان او پاکستان امنیتي همکاریو ته خوشبيني شي. د دې ځین نورو راپورونو ترڅنګ یو ځانګړی لړۍ تازه پیلو د زندانی شوزو په ارتباط خو تر هر څه مخکې توجه کړئ د افغانستان خبرونو ته چې له کابل سید کمال عارف وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکې یو نامه وایي په 2015 میلادي کال کې په افغانستان کې په ملکي تلفاتو کې 22% زیاتوالی راغلی دی. په ننګرهار کې د ایسا په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل شوي او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې افغانستان خپل لوبه بنګلاديش ته وبایلله. د خبرونو تفصیل یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په تیر 2016 میلادي کال کې د ملکی وګړو په تلفاتو کې 22% زیاتوالی راغلی دی. د سازمانن په کابل کې د خپل کلنی راپور د خبرولو پر مهال ول چې ملکانو ته دغه مرګ ژوبله د سړک غاړې مینونو وسلوالو نشوتو او انتحاري حملو کې اوراوښته ده. په راپور کې ول سوي چې په 2016 میلادي کال کې 3409 نوي ملکی وګړي وژل شوي او 4809 سلويش نور شپیان شوي چې شزي او ماشمن هم پکې شامل دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي استازي د ملي وحدت حکومت له چارواکو څخه وغوښتل چې د خپلو تیرو ژمنو له مخې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د یو نما یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د ځانګړي دفتر مشر نیکولاس های سمنن په کابل کې په یو خبري ناسته کې ویل چې د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ولسمشر او اجرایوي مشر ترمنځ د اساسي توافقاتو یو برخه ده. پر همدې مهال د اجرایوي ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل وای چې د ملي وحدت حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو دروستلو په برخه کې یو لړ اقدامات تر لاس لاندې نیولې دي. په ننګرهار کې د ایساف ځواکونو په هوایي حمله کې د وسلوال طالبانو د یو قماندان ملا نورلا په ګډون 15 وسلوال وژل شوی او 3 نور ټپیان شوی دي. په ختیس کې د سرحدي ځواکونو د ویان ادریس محمد ازادي رادیو ټول چې پیښه نن غرمه د خوګیانو ولسوالۍ په لنډي سیمه کې شوې ده. نو موږ زیاته کړې چې وسلوالو په یو کورلا ډول موټر کې سفر کاوه چې قرباني حمله وسوه. وسلوال طالبانو تر دا مهال په دیاړه څه نه دی ویلې. په تخار کې ایوی مرمنې د خاون لخوا تر وهلو ټکول ورسته په روختون کې اساور کړی ده. د تخار د شوزو چارو رئیس رازم آرانن ازادي رادیو ټول چې یاد مرمن تیر شپه د خپل خاون لخوا وهل سیوه چې نن یې په روختون کې مړسوه. مرمن ارازیاته کړی چې د مړسی به شوزي خاون تر پیښه ورسته د پولیس لخوا نیول سوی چې دا مهال تر پښتني ګرویژنو لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د هیواد په شمال کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو په اړه اندیښنه شولې و. او د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالي په لړ کې افغان لوبډلې خپل لوبه بنگلاديش لوبډلې ته وبایلله. د لوبي د پیل پچې بنگلاديش ګټلې و او په 15 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په وسوځېدو سره افغان لوبډلې ته 218 پټه منډه هدف وټاکه. ورسته افغان لوبډله بیټینګ ته راغله چې په 22 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په وسوځېدو سره 112 پټه منډه وکړه او ټاکلې هدف یې پر نه کړ. لوبه بنگلاديش ته وبایلله. دا و د افغانستان خبرونه. د سیمه او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وای.
د هغو څلورو واکسیناتورانو مړی موندل سوی چې د پاکستان په جنوب لویدیځ کې تشتول سوی و. دغه روغتیایي کارکوونکي د سیشن بې پورس په بلوچستان ایالت کې وموندل سوی چې په ډزو وشتل سوی دي. راپورونه وایي دوی د فبروري په 14 په ژوب سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا تشتول سوی و. وسلوال مخالفین په پرله پسې ډول روغتیایي کارکوونکي په تیره بیا د پولیو واکسیناتوران په نښه کوي او ادعا کوي چې د واکسین پروګرام د جاسوسۍ او یا هم د اسلام پر ضد فعالیتونو لپاره کارول کېږي. په پاکستان کې دغه ډول بریدونه د دې سبب سوي چې په دې هیواد کې د پولیو پېښې ډېرې سي. پاکستان د نړۍ په سطحه یو له غو دریو هیوادونو دی چې دغه وژونکې ناروغي پکې ډېره ده. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو وایي حکومتي ځواکونه له ختیځ د بالتیف ښار څخه د وټلو پلان سوی او تنظیم سوی پروګرام بشپړوي. په دې سیمه کې د اوکراین حکومتي ځواکونه له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه دي. پروشینکو د اوکراین په ختیځ کې د جګړو سیمې ته د تګ پر مهال د کیف په څنډو کې له یوه هوایي ډګر څخه رسنیو ته د بالتیف د وضعیت په اړه خبرې کولې.
Сьогодні ранком збройні сили України разом з Національною гвардією
دوی وی نن سهار د اوکراین وسلوالو ځواکونو له ملي ګارد سره یو ځای له دیبالسف څخه د وټلو پلان سوی او تنظیم سوی دنده پاتې ورسوله. موږ کولای شو وایو چې د اوکراین پاوز اتیا فیصد اوس له دې سیمې څخه وتلی دي او تمه لرو چې دوه نور ګروپونه هم په دوی پسې ولاړ سي. سره له دې چې تیرونی د اروپایي مشرانو په منځګړیتوب د اوکراین په ختیځ کې پر اوربان موافقه وسوه، خو لا هم په دغو سیمو کې شخړې دوام لري. د بالتیف د بیلتون غوښتونکو تر واک لاندې سیمو دونیسک او لوهانسک ترمنځ د اورګاډو د اتصال یوه مهمه سیمه ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسي مشر فدریکا موغیرینی نن په د بالتیف کې د یاغیانو بریدونه غندلي او هغه د اوربان څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. د استنبول شهر په اتاتورک هوایی ډګر کې پروازونه تر شاوخوا درې ساعته ځنډ وروسته بیرته پیل سوه. دغه پروازونه وروسته له هغه ځنډول سوي و چې د ترکیې په دغه لوی ښار کې د دوهمې ورځې لپاره سختې واورې وسوې. ترکیش ایرلاینز د فبروري د 13 او 19 نیټې لپاره پلان سوي 200 پروازونه ځنډولي وه. اشتون کارتر د امریکا د دفاع وزیر په توګه لوړه پر ځای کړه. کارتر په سپینه ماڼۍ کې د مرستیال ولسمشر جو بایدن په حضور کې له چارواکو مننه وکړه چې پر دې اعتماد کړی دی.
For me, this is the highest honor to be the 25th.
دوی وی دا زما لپاره تر ټولو لوی افتخار دی چې د امریکا 25م دفاع وزیر وسم. زه له ولسمشر اوباما، د ولسمشر مرسیال جو بایدن او د امریکا متحده ایالاتو له سنا څخه مننه کوم چې پر ما یې اعتماد وکړ. اشتون کارتر وروسته له هغه چې چک هیګل د دفاع وزارت څخه استعفا ورکړه د هغه ځای ناستی سو. دوی به د باراک اوباما د واکمنۍ په دوره کې څلورم کس وي چې د امریکا دفاع وزیر په توګه دنده ترسره کوي. او روسي خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند ګورجستان ته د سفر پر مهال ویلي چې امریکا د دغه هیواد ځمکني بشپړتیا، دیموکراتیکو اصلاحاتو او هم د اروپای ټولنې او ناتو د اهدافو ملاتړ کوي. نولاند پرون په تبلیسی کې د ګورجستان له لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته په وینا کې دا خبره کړې ده. دغه راز نوموړي پرون سهار د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له ولسمشر الهام علیوف سره د لیدو پر مهال پر دوه اړخیزو اړیکو او د آذربایجان د شاوخوا سیمو پر وضعیت خبر وکړه. په تیر بیا ته دوی بحث د جلا غوښتونکو سیمې نګورنی کارباغ په اړه وو. ټاکل شوی نوموړی به د جنوبي قفقاز سفر نن ارمنستان ته وغځوي. تمه ده نولان به هلته د امریکا او ارمنستان د اړیکو پر پیاوړتوب او د نګورنی کارباغ سیمې د شخړو پر کرارېدو بحث وکړي. اوس هم د افغانستان څو مهمو شهرونو د هوا حالات.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دول ساتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات سانټیګریډ وکړه داسي اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه څوارلس، ټیټه منفي څلور، اسمان وریاز. غزنی د تودوخې لوړه درجه یوولس، ټیټه منفي درې، اسمان وریاز. ګردیز د تودوخې لوړه درجه لس، ټیټه منفي دوه، اسمان وریاز. بامیان د تودوخې لوړه درجه منفي دیارلس، ټیټه منفي پنځه ویشت، اسمان وریاز. کندهار د تودوخې لوړه درجه اوولس، ټیټه پنځه، اسمان وریاز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه شپږ، د اورښت اټکل. هرات د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه اته، اسمان ځای وریاز. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 11، اسمان وریاز.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو د دې خبرونه په دوام کې واوري. د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن بنگلاديش افغانستان ته ماتې ورکړه. ملګری ملتونه وایي د افغان ملکیانو تلفات په سلو کې دوه ویشت زیات شوي دي.
اوس همدغه تضمن شوي دي چې دواړه سره لاس ورکړي او دغه مشکلات منځ یوسي د خپلو مابین کې.
دا خبرې د افغانستان د چارو د یو کارپو دی چې وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو ښه کېدو ته هیله مند دی. پاکستان وایي افغان امنیتي ځواکونه د پاکستاني طالبانو پر مشر د محاصرې کړې تنګوي. د کونړ خلک او چارواکي هیله څرګندوي چې په دغه ولایت کې د برېښناکو د جوړېدو ژمنه عملي شي.
امید خدای لرو چې سل فیصد ونشي دغه اویا فیصد خو زموږ خپل افغانستان مشکلات امکل کې.
د زندانی شزو په اړه د یوې نوې لړۍ لومړۍ برخه او د بشري حقونو پروګرام هم په همدې خپرونه کې دراوړو. د خبرونه په لړ کې هڅه کوو چې په استرالیا کې د ازادي رادیو له خبريال صفي الله ستانګزي سره خبري وکړو چې د کرکټ په باب او لطاست معلومات درکې کثم د کرکټ نننۍ مسابقه بنگلاديش وګټله. بنگلاديش افغانستان له افغانستان څخه د لوبه په 115 منډو وګټله. د دې لوبي په اړه نور خبري به ورسته کوو، خو اوس یو بل موضوع. ملګری ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د 2013 میلادي کال په پرتله په افغانستان کې ملکی تلفات په 22 زیات وو. دغه څرګندونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هیسم نن په کابل کې د ملکی تلفاتو د راپور د وړاندې کولو په غونډه کې وکړه. په همدې حال کې د یونما د بشري حقوقو مسؤل وایي چې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتیدو یو علت د ځمکنیو جګړو زیاتیدل دي. قاسم سولمل په دې موضوع راپور لري.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یې یونما په خپل تازه راپور کې وایي چې په 2014 کال کې ملکی تلفات د 15 کلونو په نسبت تر ټولو زیات و. په 2014 کال کې په افغانستان کې د ملکی تلفات په اړه د یونما د تازه راپور لمخې په دغه کال کې 15,548 ملکیان وشل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د چهارشنبه پر ورځ دغه راپور د وړاندې کولو په غونډه کې ویل چې دا شمیر د ملکیانو په تلفاتو کې د تیر کال په مقایسه شغلی هایسم وای په 2014 کال کې ملکی تلفات یو ځل بیا د 2013 کال په مقایسه 22% زیات و. دا له 2009 کال راهیسې یوازې په یو کال کې د تلفاتو تر ټولو زیات رقم دی چې ثبتېږي. د راپور له مخې له دې شمېر څخه په 2014 کال کې 3699 ملکیان وژل سوي او 6849 تنه ټپیان سوي دي. راپور دغه را زیاتوي چې له 2009 کال راهیسې په مجموع کې په افغانستان کې 25,015 تنه ملکیان وژل سوي او یا هم ټپیان سوي دي. په راپور کې دغه راز راغلی چې په 2014 کال کې د ملکي تلفاتو 2% عاملین د دولت وسلوال مخالفین، 14% دولتي ځواکونه، 2% نړیوال ځواکونه، 10% نامعلوم شخړې او 4% بیلابیل نور عوامل دي. په همدې حال کې د یونما د بشري حقونو د برخې مسؤل جورجټ کینون ویل چې تیر میلادي کال په ځانګړې توګه په هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې جګړې او پوځي عملیات زیات وو او په همدې سیمو کې د تلفاتو شمیر هم زیات وو. میرمن ګینون ویل چې تیر میلادي کال د ملکي تلفاتو د زیاتېدو یو اساسي علت د حکومتي او مخالفو ځواکونو ترمنځ د مخامخ ځمکنیو جګړو زیاتوالی وو. This rise in civilian casualties
is mainly from these increased په ملکي تلفاتو کې زیاتوالی عمدتاً د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په ولسوالیو کې دننه او یا هم نږدې ورته د سترو ځمکنیو عملیاتو د زیاتېدو په خاطر دی. 3,615 ملکیان یوازې د همدغه ځمکنیو جګړو له امله وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د یونما د راپور له مخې له مخامخ جګړو وروسته چې د ملکي تلفاتو 40% برخه جوړوي، ځای پر ځای سوي چاودیدونکي مواد، انتحاري او نورې حملې، هدفي وژنې او یو لړ نور عوامل په ترتیب سره د ملکیانو د وژنو په زیاتوالي کې دخیل دي. یونما د افغانستان په جګړو کې لشکل خو غوښتنه وکړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. که څه هم افغان حکومت او د حکومت وسلوالو مخالفینو د ملګرو ملتونو د نوي راپور په اړه تر اوسه خبرګون نه دی څرګند کړی، خو وسلوالو مخالفینو له دې وړاندې دا ډول راپورونه ناسم او یو اړخیز بللي وو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د په نړیوال جام کې خپل لمړنۍ مسابقه وکړه او وی بایلل. سفی الله ستانکزی چې د دغو مسابقو د کتلو او د هغو د راپور د وړاندې کولو لپاره په استرالیا کې دی، همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. ستانکزی صاحب، د لوبې له پای ته رسیدو وروسته مو د کرکټ د ټیم له غړیو او دغه راس له مسؤولو کسانو سره به مو کتلي دي. دوی څه وایي چې نن دا مسابقه ولې وبایلله، او البته دې ته په پام سره چې ډېر تفاوت وبایلله؟
د کرکټ د ملي ټیم له روزون کې ښاغلیان دي مول سره موږ په خبري کانفرنس کې دا پوښتنه مو ترې وکړه چې افغانستان ولې سمه ورته ونه خوله په دغه لوبه کې، خصوصا د بیټسمینانو په برخه کې. هغه ویل چې موږ د بالرانو په برخه کې ستونزه درلوده، او دا چې موږ تجربه لرم چې بالران ډیری سپینر بالرانو، او موږ هم د دې لپاره چې بالانس د فاست بالر او سپین بالر ترمنځ وساتو مجبور وو چې همدغه یو سکواډ برابر کړو، او بالاخره اوپنران زر له لاسه لاړل. انډي وولز ویل چې موږ به هڅه کوو چې په راتلونکي لوبه کې دغه ستونزه ته دغه ستونزه هواره کړو، او د ستونزه ومنله چې د افغان ټیم ترمنځ د بولینګ او بیټینګ سایډ تناسب نو مراد شوی، او د خبره ومنله او ویل چې د ستونزه شته، او په راتلونکي کې به د دې ستونزې د حل لپاره جدي هڅه کوي.
یعنی منظور دا چې باولینګ شو لیکن بیټینګ ښه نه و؟
بله، اندی مولس هم دا خبر وکړه چې دوی د بالانس ستونزه دی یاده کړه، او ویل چې د بیټینګ او بالینګ ترمنځ بالانس نه و شوی. د دې لپاره چې دوی مجبور وو کوم تجربه لرونکي لوبغاړي چې د افغان وو، هغه په ډیری لکه نبی ساحل، محمد نبی، نوروز منګل، دوی ټول په یا جاوید احمدی، دوی ټول په سپین بالران دي. نو د هغې لپاره چې دغه بیټسمینان هم ولري، دوی مجبور وو چې همداسې یو سکواډ برابر کړي، او دوی دا ستونزه ومنله چې بالانس نه و موجود.
بله، نو تابل چې په راتلونکي لوبه کې به دوی په خپل ترکیب او خپل ټیم کې به څه ناڅه تغییرات راولي، او همداراز په تاکتیک کې. راتلونکي لوبه کله ده د افغانستان؟
راتلونکي لوبه په نیوزیلند کې په دنیډن کې ده، او راتلونکو څلور شپږ ورځو کې د راتلونکي لوبه د افغانستان، یعنی هر لوبه شپږ ورځې په څلورشتم تاریخ ده په بله لوبه د افغانستان. او هلته به په نیوزیلند کې دوه لوبې ولري، د سریلانکا او له سکاټلند سره.
بله، ډېره مننه صفی الله ستانکزی و چې د افغانستان او بنګلادیش د مسابقې په اړه معلومات راکول. دا لوبه بنګلادیش د 115 منډو په تفاوت وګټله. بنګلادیش د افغانستان لپاره 218 منډي هدف ټاکلی و، خو افغان لوبغاړي ونتوانېدل چې دا هدف پوره کړي. جنې افغانان په دې ممکن خوابدي وي، خو ډېر نور خوشاله دي چې د افغانستان ټیم وتوانېده چې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي. که د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د کرکټ سیالي زرګونو افغانانو په لوبغالي کې له نږدې وکتله، په افغانستان کې هم ډېرو افغانانو هڅه وکړه چې د دې لوبې له کتلو محروم نشي، خو یو شمېر خلک وایي چې د برېښنا د نشټوالي له کبله ونه توانېدل چې په تلویزیونونو کې دا لوبه ووینم. د ازادي راډیو خبریال یوسف ځدرانن په دې موضوع راپور چمتو کړی.
د نړیوال جام اوومه لوبه چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په وخت سهار 8 بجې د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ پیل شوه، ورسره په نړیوال جام کې د افغانستان د لوبېدو هیله او انتظار پای ته ورسید. دا لوبه چې د هیواد په داخل کې د ډیرو تلویزیونونو او رادیوګانو لخوا خپرېده، د مینوالو لخوا هم په دقت سره څارل کېده. افغانان وایي په خپل ملي ټیم ویاړي چې نړیوالو میدانونو ته د افغانستان بیرغ او ملي سرود رسولی، او له پیاوړي ټیمونو سره لوبې لري. په دې ورځ ډیر هغه کسان چې برېښنا او یا زنونه نه لرل، کرکټ بورډ یا هوټلونو ته راوتي وو ترڅو په ګډه د لوبو لیدو خوند واخلي.
موږ له دې لپاره راغلي چې سټډیوم ته په سکرین باندې وګورو، خو متاسفانه چې په خپل په سټډیوم کې هم برق نشته، او نو د تلویزیون سولاس چې موږ دلته وګورو. ډیر په خوښ، ډیر په خوشحالي ورته راغلي یو، سیاره موږ د خپل د مینوال کرکټ وګورو، او ډیر ښه په ډیر آی بیګار سن ټوغه شپه مرته خوب نه کړای موږ وې سره کرکټ ولا، او ډیر وته خوشاله.
په زینو زینو هوټلونو کې ایرانو د کرکټ پاړه شیرونه د لوبې لیدونکو تاورول، او په دې سره د لوبې لیدلو خوند لا ډیر شوی وو.
که زمونږ ایسافیل دي چرته ول دي جان ورسن غوندې کسان به در نه هیر شي.
وا وا وا
وا نوروز منګل په لوبه شروع وکړو، د کرکټ ډیر اتلان به در نه هیر شي. وا 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 شاپور زادران د بالینګ خواته راغی، پاکستان کې عمران خان به در نه هیر شي.
د کرکټ د لوبو مینوال وایي پوهیږي چې افغانستان په نړیوال جام کې له سخت ټیمونو سره مخ دی او شاید د بنگلاديش سره د لوبو په څیر ښې لوبې ونه کړي، خو مهمه دا ده چې دوی سره یو ځای کړي او له لوبې خوند اخلي. په کابل کې د یو شرکت چلوونکي صافي ازادي راډیو ته وویل دا چې افغانستان له بنگلاديش لوبه وبایلله خفه نه دی. نوموړی وایي دا د افغانستان لومړی ځل دی، له دې وروسته به ډېرې داسې سیالۍ ولري او له بایللو پرته ګټه نه کیږي.
ډېره غټه خبره ده چې د افغانستان بیرغ په یو انټرنیشنل سټیډیم کې هلته رپیږي او ټوله دنیا یې ګوري. دا موږ لپاره یو د افتخار خبره ده، پکار ده چې په دې باندې موږ افتخار وکړو. باقي میچ ګټل یا بایلل دا د میچ سره خامخا یوې ګټي یوې بایلي.
په داس حال کې چې بنگلاديش د 150 منډو په توپیر د سیالي وګټله، افغانان هیله کوي چې پراتلونکو نورو سیالیو کې افغان لوبغاړي داسې سیالي وکړي چې د میناوالو تنده ماته کړي. افغانستان په نړیوال جام کې 15 نورې لوبې له سریلنکا، سکاټلند، انګلند، نیوزیلند او استرالیا سره لري او د مخته تګ لپاره د دریو لوبو ګټل مهم دي. د کرکټ مینوال وایي تر راتلونکي سیالیو پورې باید افغانستان په خپل بیټنګ لاین بیا غور وکړي تر څو د بنگلاديش سره د لوبو په څیر یو ځل بیا په بیټنګ کې لستونزو سره مخ نشي.
افغانستان د لومړي ځل لپاره په نړیوال جام کې د 2015 د کرکټ نړیوال جام ورستی خبرونه د ازادي رادیو ویب سایټ او فیسبوک لاري. پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د پوځ دوی د رسمي جنرال راحل شریف ته افغان چارواکو د سه شنبې په ورځ د کابل په سفر کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله د محاصرې کړۍ تنګه کړې ده. ویل شوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیتي او استخباراتي همکاریو د نږدې کېدو په لړ کې افغان امنیتي ځواکونه د پاکستاني طالبانو د مشر نیولو ته نږدې شوي دي. د پاکستان د پوځ دوی د رسمي او د استخباراتو یا ISI رئیس د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان له مشرانو سره ولیدل. د ولسمشر محمد اشرف غنی او جنرال راحل شریف له کتنې وروسته ارګ په یو خبر پانه کې د ولسمشر غنی له قوله وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره د پاکستان پیغام او شمنې مثبت دي او په راتلونکو څو اونیو کې به نتیجې روښانه شي. په خبر پانه کې همداراز ویل شوي چې د پاکستاني پلاوي پیغامونه مثبت او د هغوی د تعهد ښکارندوی وو. د دغو اقداماتو نتیجې به په راتلونکو اونیو کې واضح او روښانه شي. د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي چې د پاکستان لوی درسي او د استخباراتو رئیس افغان مشرانو ته د پېښور پر پوځي ښوونځي د فضل الله د لاس لرلو شواهد وړاندې کړي دي. د دسمبر په 14 د پېښور پر پوځي ښوونځي د طالبانو په حمله کې شاوخوا 1.5 سلطنه ووژل شول او پاکستان له هغه وخته له افغانستان سره د همکاریو ژمنې کوي او له افغانستان څخه د ورته همکاري غوښتنه کوي. په همدې منځ کې افغان څېړونکي افغانستان ته د پاکستاني چارواکو د سفرونو په اړه بیل بیل نظرونه څرګندوي. یو شمېر وایي چې د پاکستان روانو نامنیو ته په پام اسلام آباد به تر دې وروسته د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې صادقانه او رښتونی عمل وکړي، خو یو شمېر نور بیا وایي چې پاکستان هڅه کوي د سیمه ییز سیاست د کنټرول د خپلولو لپاره افغان مشران تیر باسي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان لوی درسیز د دریم ځل لپاره کابل ته لاړ او له یو شمېر افغان چارواکو سره یې وکتل. په دې اړه اجمل تورمان نور جزئیات په خپل راپور کې دراوروي.
یو شمېر افغان څېړونکي په دې باور دي چې په پاکستان کې روانو ناامنیو دغه هیواد افغانستان په وړاندې سیاست بدلولو او تروریزم سره جدي مبارزې ته اړ کړی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو چارو د اړیکو پخوانی مشر عارف الله پختون ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان ته د دوی د تیرو سفرونو موندنې ښیي چې دغه هیواد په نور له افغانستان سره دوه ګونې چلند نه کوي. ښاغلی پښتون هیله څرګنده کړه چې پاکستان به تر دې وروسته د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن پاتې شي.
که چیرې په کندهار کې وایي انتحاري حمله کېږي، سبا ته په کوټه کې کېږي، که سبا ته په خوست کې کېږي نو بل سبا یې په میرانشاه کې کېږي، که سبا یې په جلال آباد کې کېږي بله ورځ یې په پېښور کې کېږي، نو دغه نه دوی خپله هم ډېر زیات رنج وړي او دوی هم اوس هلته په خپل مشکل کې حتا شوي دي. دوی اوس همدغه ته ژمن شوي دي چې دواړه سره لاس ورکړي او دغه مشکلات منځ یوسي د خپل مابین کې یو داسې اعتماد فضا رامنځته کړي چې اعتماد سازي وکړي چې دواړه په هماغه باندې ژمن پاتې شي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان لوی درسیس د سه شنبې په ورځ کابل ته راغی او د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د همکارۍ په پیاوړتیا له افغان مشرانو سره خبرې وکړي. دا په تیرو دریو میاشتو کې کابل ته د راحیل شریف دوهم سفر دی او د ملي وحدت د حکومت تر جوړېدل وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډول راشه درشي ډېری شوې دي. په عینال کې د سیاسي چارو یو کارپوه جاوید کوهستانی وایي چې پاکستان لا هم د افغانستان په وړاندې څو مخه سیاست لوبوي. ښاغلی کوهستانی وایي پاکستان هڅه کوي چې په هغو وادو سره چې ورته ژمن نه لري افغان مشران دوکه او د سیمه ای سیاست مدیریت خپل کړي.
زان دښنه لرم چې دا تک را تک په افغانستان کې اختلافونه نور هم زیات نکړي، مونږ ونه ویشي او بل دا چې مونږ له خپلو ستراتیژیکو متحدینو څخه لرې نکړي، لکه هند، لکه چین او لکه نور غربي هیوادونه. نو ځکه باید د افغانستان د کشفي او استخباراتي سازمانونو سره مشوره او د افغانستان د ملي منافع په خوندي ساتلو سره او کومې تجربې چې تر ننه پورې لرو دا پروګرام تر غور او پاملرنې لاندې ونیول شي.
خاغلی کوهستانی دغه شان وایي چې افغان حکومت باید له غور نه کار واخلي او د پاکستان په وړاندې یو مشخص سیاست خپل کړي. د دغه افغان څېړونکي په باور سره که افغان حکومت د پاکستان په هغو وعدو دوکشي چې عملي بڼه نه لري، نو تر ډیره به خپل اعتماد د خلکو په وړاندې وبایلي.
لکه څنګه چې مو واورېدل، پاکستان او افغانستان ژمنه کړې ده چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې به له یو بل سره همکاري کوي او خپل خاوره به د یو بل پر ضد استعمالوي. د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال راحل شریف د افغانستان په سفر کې افغان چارواکو ته ویلي دي چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په دې موضوع د ازادي راډیو د مشال څنګ همکاري ملیح امیرزاده د پاکستان د سیاسي چارو لیوه کارپو او پخوانی پوزی طلعت مسعود سره مرکه کړی ده.
اشرف غنی، نواز شریف او جنرال راحیل شریف چې کله نواک سنبال کړی دی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تعلقاتو کې یو بنیادی بدلون تر سترګو شوی دی. دوی تر هر ممکن حد له یو بل سره د همکارۍ کولو او د اعتماد سازۍ کوشش کوي او د خیر سګالې په هڅو کې دي. زما په فکر د دوی د تعلقاتو معیار په مکمل ډول بدل شوی دی. دوی هر ممکن کوشش کوي چې د سرحدي سیمې دواړه غاړو ته د وسلوالو پټنځای نوی او په دې رضا شوی دی چې هغه وسلواله ډلې به هم پنهخه کوي چې د دواړو هیوادونو خاورې د یو بل پر ضد استعمالوي.
کومنګ او ګورونو په دې وروستیو کې د پاکستان د پوځي مشرتابه او د شانتي د لوړ پوړو چارواکو افغانستان ته دوري تر سترګو شوی دی، د دې سمانا ده.
دا وخت مسلې داسې نوعیت لري چې باید په پوزي کچه حل شي. مثلا مهمه مسله د پټنځایونو ده، مهمه مسله د پولي دواړو غاړو ته د وسلوالو تنظیمونو ده، لکه تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاوره د استعمالولو کوشش کوي. طالبان دي او نور مهم وسلوال تنظیمونه لکه حقانی شبکه ده. نو تر څو چې د پاکستان خبره ده، زما په فکر کوشش به دا وي چې وسلوال پټنځایونه نور استعمال نه کړي. نو دا به اوس زیاتره په افغانستان وي چې په لړکی سکوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې افغانستان او پاکستان اوس ته همکارۍ په اهمیت پوي دي.
ستاسو په فکر چین او امریکا د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه تعلقاتو لپاره په دغو هیوادونو زور اچوي او څنګه؟
چین په دې لړکی یو ډیر مهم رول لوبول شي او که وکتل شي نو دغه هیواد په پاکستان او افغانستان دواړو کې سرمایه کاری کول غواړي. چین په گاوند کې تر ټولو مهم هیواد دی او په پاکستان او افغانستان کې ګڼ شمیر خلک ملاتړ هم کوي. بل دا چې چین په دې کې هم دلچسپي لري چې لسیمه تندرویتوب او انتها پسندی لمنځه یوړل شي.
کو رستیو رپورټونو ته وکتل شي نو پاکستان د افغانستان نغواړي چې ملا فضل الله چې د تحریک طالبان پاکستان مشر دی هغه دی ورته اوس پارل شي. نو تاسو څه فکر کوئ چې افغان ځواکونه آیا فضل الله نیولو ته نږدې دي او کو څنګه؟
زما په فکر دی به کوشش کوي او افغان پوځ د دې جوګه دی چې فضل الله ونیسي. زما په فکر پاکستان په دې کې زیاته دلچسپي لري او د دواړو هیوادونو لپاره به دا یو لوی لاسته راوړنه وي کچې افغانستان پاکستان پر اختیا هم فضل الله اونیسی او د پاکستان پوسټ یې حواله کړی.
د پاکستان د سیاسي چارو ماهر طلعت مسعود و چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په ارتباط خبرې کولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه، یعنی منځنۍ صفه 12:00 نیوي، د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مه هیروي. په دې خبرونه کې یو نوې لړۍ چې د زندانی شزو په ارتباط ته هم لرو اوریدلې مه هیروي. د خبرونه نیمایي برخه ته رسیدلې او 4 بجې او 10 دقیقې دی. فریبا ظاهر د دې سات لاند خبرونه اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځنګړي استازي له افغان چارواکو څخه وغوښتل چې د خپل تیرو ژمنو لمخې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. په ننګرهار کې د ایسافز وکونو په هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان مولا نور الله په ګډون 15 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. په تخار کې یو مېرمن د میړه د وخلو ټکولو لقبله په روغتون کې مړه شوه. د 2015 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې افغان لوبډالي د بنگلاديش په وړاندې لوبه وبایلله. د هغو څلورو واکسیناتورانو مړی موندل شوی چې څو ورځې وړاندې د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې تشتول شوی و. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو وایي له ختیځ د بالس فشار څخه حکومتي ځواکونو د وتلو پلان سوی پروګرام تقریبا بشپړ شوی دی. او د ترکیه د یو لوی شهر استنبول په اتاتورک هوایي ډګر کې پروازونه تر شاوخوا 3 ساعته ځنډ وروسته بیرته پیل شو.
لند خبرونه مول آزادي رادیو څخه واوریدل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي د ملي وحدت له حکومت غواړي چې د پخواني ژمنو په اساس په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د پدې موضوع هم راپور لرو. د ازادي رادیو په راتلونکو خبرونه کې در اورو. اوس هم کندوز ته ځو. په کندوز کې کاروانګر وایي چې د دوی د محصولاتو لپاره بازار پکار دی. د کندوز کاروانګر وایي چې حکومت دی ورسره د سری او همداراس تخم په برخه کې مرسته وکړي. له کندوز د ازادي رادیو د خبريال اجمل آریان راپور ووري.
د کندز بڼوالان د خپلو کرنیزو محصولاتو لپاره د بازار موندنې او سړې خونې غوښتونکي دي. په کندز ولایت کې په داسې حال کې د نیالګیو د کینولو کمپاین پیل شو چې بڼوالان د خپلو محصولاتو لپاره د سړې خونې او د صادراتو نشتنوالي له کبله شکایت کوي. د نموړي ولایت د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دغه کمپاین به د هود تر میاشتې پورې دوام ولري چې په ترڅ کې به میوه لرونکي نیالګي په 1,300 باغونو د وبشل شي. د کندوز ولایت د کرنې او مالداری رئیس محمد نبی روفی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل:
موږ سه کال وادانې د بسته‌بندۍ مرکزونه چې خپل وزارت زراعت خونه چې ازینه هم تقریبا 2,15,000 د فی مرکز د چې یو چارداره کې جوړیږي چې څو ورځې بعد شاید تاسو د تاشایدان او یو په امام سایت کې جوړیږي او د باغداران لپاره یو خزیره دی په ولایت کندوز کې.
هغه وایي چې په دغو نیالګیو کې توت، شفتالو، زردالو، انګور، مڼې، ناک، الو او غیره میوه لرونکې ونې شامل دي. په همدې حال کې یو شمېر بڼوالان بیا د کرنې ریاست دغه بهیر ډیر ګټور بولي. خو دوی وایي چې باید د دوی د باغونو محصولاتو د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې شي، همدارنګه بازار موندنه وشي.
زه عبدالحکیم صدیقی یم د چاردرې ولسوالۍ. موږ د پروژې انکشاف باغداري له لارې نه تقریبا په دې شاوخوا 2-3 کلونو کې سلاو تجربه باغونه ځان ته او خپل گاونډیانو ته جوړ کړی دي. کوم باغونه موږ جوړ کړی دي هغه ډیر زر په اصل راغدل.
فضل الرحمن حمید ما دی کندوز دی ولایت دی افشید ولسوالۍ اوسېدونکی. ما خپل دی چلپین یو باغ جوړ کړی چې 15 تجربه زمکړه او ډیر خنیل دي او ښه نموي کړی ده او د دې کارمندم راضی دي. قانون د ټولي باغداران د ټولي سټانډرد معیارونه باندې دي ته خوده نه کوي چې نیل سره کوم باید کینول شي د کم ځای نه واغسل شي.
په عین وخت کې د کرنې او مالداری رئیس روفی وای چې دا محل په دې ولایت کې په یوې لویې سړې خونې باندې کار روان دی.
بلی
خواته په شمال ختیځ ولایتونو کې د کرنې او مالداری وزارت د بڼوالۍ د ترویج مشر غلام محمد ملاخیل په خپلو خبرو کې وویل چې د 2008 کال راهیسې دوی د شمال ختیځ ولایتونو په 2 ولسوالیو کې 14,000 میوه لرونکي باغونه جوړ کړي دي چې اوس مهال بڼوالان ورڅخه محصولات اخلي. د یادونې ده د کندز ولایت د افغانستان په شمال ختیځ کې موقعیت لري. د معلوماتو له مخې د نوموړي ولایت 80% اوسیدونکي په کرنې او مالدارۍ باندې بوخت دي چې د دې ولایت کرنیز محصولات د هیواد بېلابېلو ولایتونو ته لیږدول کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین له حکومت غوښتي چې د هیواد په ختیځ کې محاصره شوی ښار کې خپلو عسکرو ته اجازه ورکړي چې وسلې پر مځکه کېږدي او تسلیم شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن مسکو ته خبرداری ورکړی که چیرې روسیا د یاغیانو ملاتړ ته دوام ورکړي دا به ورته زیات تاوان واړوي. د دې موضوع جزئیات جان آقا لیکوزی دراوروي.
د اوکراین په ختیځ کې د تیرو اونۍ اوربند سره چې د جرمني او فرانسې په منځګړتوب رامنځته شو د ستراتیژیکي ښار د بالسیف لپاره سختې جګړې روانې دي. د اوکراین د پوځ یو غویان اناتولی ستیل ماخوای په د بالسیف ښار کې چې د ټرینونو یو مهم ستراتیژیکي مرکز دی سختې جګړې روانې دي او د پوځ څو قطعې تسلیم شوي دي. یاغیانو ویلي د اوکراین حکومتي ځواکونه باید له ښار څخه د امن وتلو په مقصد وسلې په ځمکه کېږدي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه‌شنبې په ورځ هنګری ته د سفر پر مهال وویل د اوکراین د ختیځ شخړه پوځي حل نه لري. سپینه ماڼۍ وایي د جمهور رئیس مرستیال جو بایډن د اوکراین له جمهور رئیس پیټرو پوروشنکو سره له ټلیفوني خبرو وروسته د بلتون غوښتونکو لخوا د اوربان سرغړونه چې د ده په وینا د روسیې ځواکونو په ملتیا د دې بالسیف په شاوخوا کې جګړه کوي په کلکه وغندله او خبرداری ورکړ چې دا به د روسیې په زیان وي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د سه‌شنبې په ورځ په هنګری کې د هغه هیواد له صدر اعظم سره ګډ خبري کانفرنس کې د اوربند په اړه هیلمندي وښوده او ویل
یا سکری اپټیمیست چم پیسیمیست پو
زیهرمانیم اجازه راکړئ چې یو ځل بیا یادونه وکړم چې د جګړو په ټولو لیکو کې دا مهال یو ډول چوپتیا حاکمه ده. په دې بالسیف ښار کې د محاصره شوو اوکراینی عسکرو ستونزه باید پای ته ورسیږي. زموږ مهم کار دا ده چې په محاصره کې د بندو پاتې شوو خلکو ژوند وژغورو او ډاډ حاصل کړو چې د اوکراینی چارواکو او د دوبانسک د مدافعانو ترمنځ شخړه نور هم پراخه نشي. پوتین دا هم وویل چې د اوکراین د عسکرو زیات شمېر نه غواړي په دې فرقه شخړه کې وجنګیږي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سه‌شنبې په ورځ په یو بیان کې له دواړو خواو نه په ټینګه وغوښتل چې دښمنۍ د سمدستي بندې کړي او د مینسک تړون چې د جرمني او فرانسې په منځګړتوب رامنځته شوی رعایت کړي. ملګرو ملتونو د بالسیف په شاوخوا کې د شخړو د دوام په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده.
او اوس هم د زندانی ښځو په اړه یوه نوې لړۍ. د ازادي رادیو فریبا ظاهر د افغانستان مختلفو ولایتونو ته تللی په محبسونو کې له بندي ښځو سره خبرې کړې او د لړۍ چمتو کړې ده.
جرم، جزا، زندان، قانون، عدالت دا کلمې په هرې ټولنې کې سته. د یوې ټولنې نارینه او ښځې دواړه د جرم او د قانون څخه د سرغړونې په بدل کې باید سزا وویني، بند تیر کړي او عدالت تطبیق سي. که په افغاني ټولنه کې د ښځو ژوند ته لږ دقت وکړو، یو شی واضح کیږي چې هلته هم ازادي او هم بندي ښځې په یو نه یو ډول له سختیو ډک ژوند لري.
ظلم منشی ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
څوک د پلار په کور کې زبرول کیږي، څوک د میړه په کور کې، څوک له یوازیتوب سوځي او څوک له انسانانو تښتي. دا هغه داستانونه دي چې د اوسپنیزو میلو تر شا د بندي ښځو له خولو راوتلې دي، خو داسې ښکاري چې د کلونو کلونو لپاره دا چیغې یا نه دي اورېدل سوي او یا هم ډېر په سپکه ورته کتل سوي دي.
یو لپه بچی مې دي، کور مې دی، سیاساري واته سیاساري ته په غاړه دي، زلما اصل ته بلچا کو زولانم کوم بل بس سروا سیڑنو کی جنائی تحقیق کو کی وہ گوری دوازن خوار مزدن غریب پکی ورک دے تبا دے ولی خلق عزت خراب ہوئی ولی خلق عزت دا کئی.
هم دغو کیسو لیواله کړم چې د افغانستان یو شمیر ښځینه محبسونو ته ولاړ سم او د بندي ښځو له حال خبر سم. برخه کې غواړم تر ډیره پر هغو عواملو خبرې وکړم چې له کبله یې سلګونه ښځې میاشتې او کلونه د زندان په تورخونو کې پرتې دي. له څو امنیتي دروازو تیر سو تر څو د کابل د بادام باغ زندان ته چې 168 ښځې پکښې ساتل کیږي ورسېدم. دلته ډیر میرمنو خپل کیسې راته کولې خو خپل نمونه یې ونه ښودل.
ولې د ما خوند زنده بل سړی ما سره شیشته واده وکړي څه لپاره؟ هغه سړی ما د بندي سوزم بندي سو ولې خو دغه فرار باندې په همدې کړی دی که نه سه خوشي نه دي کور ظلم ستم دې لپاره مې فرار کړی نور هغه لپاره باره نه ده کړی چې زه وتلی یم بل میړه پسې.
په کندهار کې دغه میرمن ادعا کوي چې د خپل عزت د خوندي کولو او دفاع په نتیجه کې په زندان کې پرته ده.
نمافسن پر خوا باندې پر مانځه ودرېدلم ګی کښنی زوی مې بغل ته ناست دی او زوی مې دا چای ډوډۍ مور اچولې ده تاسو نه کومه مسلمانه سړی رالی بلای لاس را واچولې لاس چې راوچ بیا له خوشحال له تعلی کې په مځکې کې ووالم ابالانو را وخت ساده کې په مځکې کې د فضل د خولې سره وینې راځي د غرفو سره وینې راځي خو ځای پر ځای چې ما ته چې لاس را واچوم خپل ټوپاکه ولا شریعت ټوپک مې درلود هغه چې مې درلود تاسو غلا خطا کړم هغه چې مې پیرول بالانو کړه سر خطا اوس یو مرموی
دا بل بیا په ننګرهار کې د یوې زړې بندي میرمنې کیسه ده چې دا وایي تر برونو یې د کورنۍ پر غړو جنسي تور لګولی او اوس له ټولې کورنۍ سره بندي ده.
دی پسپینو ډکو راوستیم سر مې داسې سپین ده لکه مالوچ زه د څلور اویا کالو ښځی به او میړه مې د هتیا کالو سړی ده یو قاري زوی مې ده چې چا ته کتی نیسي ټول کور یې راوستو لس ایوانان هم بې د مکتب نه د قرآن شریف نه د مدرسو نه ووته پېغلې لورګانې مې نګیندې مې ناویګانې د پلرو په کورو کې ناستې. ولې د دې پوښتنه باید چې وشي، د دې باسخاص باید چې وشي.
هرات ته ولاړم. په دې ولایت کې یوې میرمنې راته وویل چې میړه یې د ایران په یوه کارخانه کې په نشه یي موادو اخته سوی چې څه موده وروسته دا هم معتاده سوه. دا خپله کیسه کوي.
میخواستم اویل بگم که من معتاد بیدم. خوب به خدا من خدی سه نفر میرفتم، خدی سه تا دو تا دگم بیدم، خدی من دو تا هم جرمام زن بیدم، اینا میرفتیم به دنبال مواد که مواد بگیریم. ما را داخل کوچه بگیریم بیاد بزد از سر خود کله بگیریم ما را بزد به جرم زن. یعنی به من 4 سال جرم داد بی گناه. خدی سه تا تفر مخونه زندگی مبره ابری مبره سیاد مبره به خدا هر ساعتی از مواز بیریشون غیر اکوشه دگه مر کاری نمی کنم. فقط مر بزد به فساد اخلاقی.
په رسنیو کې تل داسې راپورونه اوریدل سوي چې ایران ته تللي افغان کډوال تر ډیره د کار موندلو په بدل کې د ایران د کارخانو د مشرانو لخوا په نشه یي موادو اخته سوي دي. په نتیجه کې څوک کړیږي؟
به ایران زندگی میکردن شیر به سر ساختمان ایران بید بزی تریاک میدادم معتاد شده بید من که مرداد بیدم کم کم برم آقشتی مواد شدم دیگه میتو شد معتاد شدم کلن دیگه عدلی بیریخت و بی قیافه هم مرچی خون زندگی ما هم دست ما برم بیامدیم به افغانستان شوان می برناب اونم رفیقای معتاد کرده بیدم خود شوان فهمین که هر افغانی که به ایران را معتاد آماد سالیم بر نگش.
د هرات په ښځینه محبس کې اویا کلنه افغانه چې په ایران کې د شاوخوا 200 ګرامه مخدره موادو سره نیول سوې وه خپل کیسه راته وکړه.
6 سال الان تو 6 سال میرم. درخواست آقای کردیل ما را کرده که از ایران ما را آورده به خاک افغانستان انتقالی دا گرفته که شما افغانستان بیاز آزاد میکنم ننه و ما را آورد به خاک افغانستان به زندان هرات محبس تحویل داد مادر و ما کسی رسیدگی نکرده. الان ما توی برج دختر من نه ملاقاتی دارم نه شوهری دارم و 6 تا اتیم دارم. تک فرزندم زیر سر فرزندم نبودم، فرزندم معتاد شده. 5 تا دختر بچه دارم مثل اینا در خونه های مردم هستم. من الان خیلی خیلی از رئیس جمهور ناراحتم چون سن مالام.
دا لهغو څوار لسو افغانو میرمنو څخه یوه ده چې د افغانستان پخوانی حکومت له ایران سره د یوه تفاهم له مخې د هرات محبس ته انتقال کړې ده. له دې مې وپوښتل چې ولې یې دا کار کړی.
مادر از گشنگی، از احتیاجی، از ناداری، از خدا عمر زده معتادی، از بی سرپرستی. شب مادر بودم، روز پدر بودم، کلفتی می کردم، گدایی صنایع می کردم، امرم نمی چلید. در خاک افغانستان به یک نصف نون گدا بودم. به ایران دستگیر شدم دخترم، از گشنگی ناداری کردم. به اون قرآن محمد که کلمه گو رسول الله هستم، به چادر فاطمه زهرا.
افغانستان له ایران او تاجکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخي هر هغه افغان بندي چې غوړي د بند پاته موده په خپل هیواد کې تیر کړي نو دوی به د افغانستان محبسونو ته انتقال کړي. چارواکي وایي له تاجکستان سره د ورته تړون لمخي په دې وروستیو کې نږدې 100 تن افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي او د هیواد په شمالي ولایتونو کې حبس دي. له کابل نیولې بیا تر هرات، ننګرهار، کندهار، بلخ، هلمند او نور هر ولایت کې ګوره ورته ستونزې اوري. که څه هم عوامل مختلف دي خو په هرو دریو ښځو کې یوې راته وویل چې د کورني تاوتریخوالي له کبله اړ سوي چې د قتل، غلا، اخلاقي فساد او له کوره تېښتې په څېر جرمونه وکړي.
زه د 12 کلونو چې زه واده شو په ښه او بد نه پوهېدم. پلار مې مړ شو، بس مور مې ویل چې زه کونډه ښځه یم، زه نور لور مې نه داسې نهشي، خدای نه خواسته سبا کوم مشکل راته جوړ شي. بس زه یې واده کړم، 3 کاله مې بچي ونه کړله. هم وخلم ټکولم چې ته ولې بچي نه راوړې، چې نه مېرنه طلاق هم نه غواړم چې ما ته طلاق راکړې، چې دې نوم مې بچي څوک ما باندې تهمتو کې، اولاد مې خوار زار شي ما نه پاتې. دا غواړم چې ما ته د زندګي دې صحیح کړي، ما ژوند دې صحیح کړي. نور تا تریخ جون می نو خواهیگه چه خلکو مکه بیزار شم بیا بشم چه لورونه می طولو گوری و او خاندی را پره.
دقا بندیانی یوا خوشتن لری.
من از آقای رئیس جمهور میخوام که من یک پیرزن مرا آزاد کن، من از این بندی غلف و زنجیر دست و پای من را باز کن.
کمزونه نوی رئیس جمهور نه دا غواړم چې باید یو خزه په زندان کې نه وي، یو خزه پرې نه دی. خزه یا دی کور دی یا دی ګور دی. باید چې پښتنه وکړي ته پوسو چې موږ قسم په خدای دلته داسې په عذاب یو، داسې په تنګ یو چې یو الله موږ نه خبر نه، هیڅوک موږ نه خبر.
کاشکې دې دولت موږ غواړو چې موږ آزاد خیر کړي، یو به بندي هغه دې بندي.
هر چی زنه به زیم عوض بیگناه، فقط از اشرف خنی همی خواهیش داریم به خدا ما را آزاد نکنه، خود تکه تکه میکنه، خود به دال میکشه.
حکومت سمیده غصه بشتونه تا چی دی برای ما جلک یک کلی را بندی تیر که بس برای اونو دوگونی سزایی چی ما جرم کلی دوگونی سزایی چی تا چو کر که منزه میالا دارم نه ایچو کلی لازمه کشنو اتمانو تا دیو بریدم و منان تا.
د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست رسمي شمیرې ښیي چې په دغه هیواد کې 178 ښځې د محل د بند شپې ورځې حسابوي. دغه شمیره په 2009 کال کې 1500 او په 2008 کال کې 300 وه. دا ښیي چې په افغانستان کې هر کال د ښځینه زندانیانو شمیر ډیر سوی دی. د کابل د ښځینه زندان مشر سمنوال زرافشان نایبي هم راته وویل چې هر کال د هغو میرمنو شمیر چې نوي زندانونو ته ورځي نسبت و هغو ته ډیر دی چې له زندانه وځي.
ما مثال میتم، یک روز ما خوش میشیم که دو نفر امروز رها شده، کم شد دو نفر. باور کنین که از اون روز برای سواش نمیمونه که دیگر میشه که 4 نفر میگه نه آمد. ما بسیار جگرخون میشیم که دو نفر رها کردیم و عوضش 4 نفر آمد. میزان آمد زیاد است نظر برم. بازم خوشبختانه که فرمان ها هست که اینا رها میشه. اگر فرمان ها نباشه 10 سال دیگه بسیار تعداد زیاد میشه.
د کندهار د ښځینه محبس مسؤول غلام فاروق علیزی هم دغه موضوع تاییدوي.
حتمی خبره ده دا چې ورځ په ورځ تعداد د بندیانو په زندانو کې ډیریږي، نو دا معلومیږي، دا جوته کوي چې د ایله کېدو په اندازه د راتلو کچه ډیره، ځکه چې هر کال هره میاشت زموږ پر عمومي احصایې باندې زیاتوالی راځي.
لکه چې مخکې مې ویل 198 ښځې په ټول افغانستان کې بندیانې دي چې په قتل، غلا، له کوره تېښته، اختطاف او اخلاقي جرایمو تورنې دي. د افغانستان د محابسو د عمومي ریاست شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو بندیانو څخه هغه کسان چې د کورني امنیت په وړاندې جرمونه ترسره کړي 28% جوړوي او په دې کې 15% یې ښځې دي. دغه راز په ټول افغانستان کې 10 بهرنۍ بندیانې هم سته چې د مخدره موادو د قاچاق یا افغانستان ته د غیر قانوني تګ له کبله نیول سوي دي. دوی د پاکستان، ایران او یو شمېر افریقایي هیوادونو وګړي دي چې د کابل، هرات او هلمند په زندانونو کې ساتل کیږي. دردونکې دا ده چې ښځینه بندیانې یوازې ژوند نه کوي، بلکې له ډېرو سره یې ماشومان هم دي. ما ولیدل چې له ځینو سره حتی شپږ ماشومان هم وه. دغه ماشومان څه خوري، څه کوي او څه غواړي؟ په دې اړه معلومات به د دې لړۍ په بله برخه کې درسره شریک کړم.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوق یو بل خبرونه اوریدو ته مو هر کلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1289 نوي او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. لکه څنګه چې د بشري حقوقو څخه یو حق د وګړو د استوګنې د شخصي ځایونو خوندیتوب دی، په دې خبرونه کې هم د هیواد د وضعي قوانینو لمخې په دې حق لا بحث کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمایز دفتر د تخطیو او څیړنو څانګې مرستیال ښاغلی عبدالواحد سیرت را سره میلمه دی. سیرت صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
خیر اوسې، ولی اجازه درکې.
په پیل کې راته ووایي چې د اسلامي او همدارنګه د افغانستان په وضعي قوانینو کې د وګړو د اوسېدو د شخصي ځایونو د خوندیتوب په هکله څه ویل شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې او په سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او محترم او درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترامات وړاندې کوم. ستاسو د جواب پاک لباندې د الله عزوجلال مقدس کتاب په سوره نور کې وستم او اتوستم آیت کې د استوګنو په حق لا واضح احکام بیان کړی دي او فرمایلی چې الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، او په بل آیت کې فرمایي فإن لم تجدوا فيها احدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، او همداسې په اتدیرسمه ماده د قانون اساسی کې د مسکن د خوندیتوب د تعرض نه په دې حق لباندې هم ذکر شوی دی، او د قانون جزا لسم فصل کې هم د دې حق ل ذکر شوی دی، او همداسې د قانون اجرات جزایی چې هغه اتم فصل په دې حق ل تر نهم فصل پورې مفصل چې هغه د اصولو 99 ماده نه شروع کید په دې حق لباندې چون وخت کم دی واضحا ذکر شوی دی، او دا علت او اسباب د دې دغه چې د خلکو حفاظت پکور کې، د خلکو عورت پکور کې، د خلکو شتمنۍ په دې کورونو کې محفوظ دي. نو په دې اساس باندې الله عزوجلال انسانانو ته هدایت کړی دی چې تاسو به د پردیو کورو بغیر د اذن نه نوتل من دي نه نوتای به نسی.
کله چې یو کور د امنیت لپاره مشکوک معلوم شي، دغه کورونو ته پولیس او امنیتي ځواکونه د پلټنو په هدف کوم حالاتو کې ننوتای شي؟
کله چې امنیتي موظفین یا استوګنه د اپراتیفي او استخباراتي او د کشفي معلوماتو په اساس باندې مشکوک ورتخکاري، نو پولیس، امنیتي ملي ارګان او ساراندوال د درې ارګانونو مکلف دي چې هغه موارد د تفتیش زی سلا محکمې ته به وړاندې کوي. په هغه کې به لکه څنګه چې دویمه فقره د 199 ماده په دې کې ذکر کړی چې نوعیت د جرم، آیا دغه جرم څومره نوعیت لري کنه؟ لکه موږ تاسو په قانون کې نوعیت د جرم قباحت، جنحه، جنایت، کچیرت عمل جنایت او یا جنحوي، نو په دغه نوعیت به پولیس ذکر کوي. بل هدف او موضوع د تفتیش به ذکر کی په خپل پیشنهاد کې. درم تاریخ، ذکر دی سات او محل دی تفتیش، دا تفتیش کم زکی کی دا به ورته ذکر کی او دی تفتیش وخت چې پکتمره وخت کې دا استوګنه تفتیش ته اړتیا لري، ضرورت لري، دغه موارد به محکمه ته وړاندې کی او محکمه به ورته بیا قرار ورکی، اجازه ورکی، بیا به مسکونی او یا استوګنه ځای ته به دا موظفین ننوزی او خپل پلټنه او خپل تفتیش به شروع کی.
بله درنه اوریدونکو، خبرونه دوام لري، اوس یوه لنډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا.
کچیر یو چوک د یو چا شخصی کور ته د قانونی اجازه پرته نه نوځي، په داسې حالاتو کې د دې شخص لپاره قوانینو څه جزا پیشبینی کړی ده؟
431 ماده د قانون اجازه په دې حق له ذکر کړی که څوک مسؤلین د دولتي یعنی موظفین چې هغه پولیس، امنیتي ملي، ساراندوال، بغیر د اذن محاکم او بدون د ضرورت نه یو څوک د خپل د سوء استفاده د وظیفوي نه داسې عوامل ته متوسل کیږي، نو قانون په دې کې ورته پیشبینی کړی چې دای به په حبس قصیر باندې محکوم کیږي چې د 24 ساعت نه کم نه وي او 3 میاشتو نه زیات نه وي، او یا په 15,000 افغانۍ چې تجاوز ونه کی په دې به د کس محکومیږي. دا اجازه ورته ټاکلې ده چې پرته د محکمې د زیسلانه بغیر د امر نه یو څوک د چا کور ته نوزی بغیر د اذن د کور والا او بغیر د اذن د محکمه، دا دواړه باید پام کې ونیسو. د چا حریم او کور ته ننوزي دا به په حبس قصیر او د 15,000 افغانۍ نه تجاوز ونه کی دا محکومیږي.
په پای کې راته وایي چې د شپې لخوا د مزنونینو د نیولو په هکله قوانینو څه ویلي؟
محترم مو چیرته چې قوانین په دې ذکر کوي چې څوک د چا کور ته الا په ضرورت او خاص مواردو کې چې ننوزي هغه به هم یو نقطه اشاره وکړو چې بیا ځې صلاح محکمې ته د 15 ورځو په ځننه خپل راپور ورکوي چې مونږ پرته ستاسې د اخبار د پیشنهاد او ستاسې د امر نه پرته مونږ یو کور ته ننوتو تلاشي وکړه. دغه موضوع لکه چې څنګه ما مخکې بیان کړله دا به د 15 ورځو په ځننه محکمې ته به وړاندې کوي. بله خبره دا ده چې ستاسې د سوال پاکله چې د دوشپې له طرفه آیا گرفتاری احضار د مزنونینو یا د خلکو دا څنګه ده، دا په هیڅ وجه باندې 90 ماده کې ذکر شوی دی چې څوک نسي کولای د دوشپې له طرفه د چا کور ته جلب ایسي او یا غدر احضار کې د کور نه دوشپې پکه، مګر د دوشپې له طرفه په هغه خاص مواردو کې چې هغه ایجاب د قوانین نوعیت د جرم وکي او هغه هم پولیس په دې باندې متيقنه وي چې یا خو مجرم د کور ته ننوت مزنون او د فرار زمینه مساعده ده، او یا هغه اسباب و عوامل چې د دوسیې د تحریک د دعوا کې هغه مومد واقع کیږي یعنی آثار و علایم تلف کیږي ورو کیږي، بیا په داسې حالاتو کې جواز لري هغه قانون هم پیش بینی سي په خاصو مواردو کې کوی سي امنیتي موظفین کور ته ننوزي او تلاشي وکړي.
ډیره زیاته مننه کوم سیرت صاحب چې په خپرونه کې مرا سره ګډون وکړ. درنه اوریدونکو را تاسو هم مننه چې خپرونه مو تر پای واوریدله. تر بیا مو الله مان شه.
ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا، په ترخو خو کې بوی دا کوثر نشتا، په ترخو خو کې بوی دا کوثر نشتا، های ساکی نندے په پیاله کې جوهر ناشتا. ساکی نندے پپیال کے جو ہر ناشتا مپنی نی نی مپسا سا سا مپنی نی نی مپسا سا سا مرے مرے سانی ددنی سا مرے مرے سانی ددنی سا سسنی نے بابا مما نے سسنی نے سا سسلے رے مما پپلی نی ددنی نی سانی نی ددنی نی سانی نی ددنی نی سا سا چتو بے پتواف کے ماتولا چتو بے پتواف کے ماتولا ہے دہزے انگاری ساس کی شرر ناشتا دہزے انگاری ساس کی شرر ناشتا پتر خوبو کی بے دا کو سر نشتا پتر خوبو کی بوید کو سر نشتا ہے ساکی نندے پپیال کے جو ہر ناشتا ساکی نندے پپیال کے جو ہر ناشتا مپنی نی نی مپ سا 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 مپنی نی نی مپ سا 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 مرے مرے سانی نی ددنی نی سا مرے مرے سانی نی ددنی نی سا سسنی نی پپا مما نی رے سسنی نی سا سسرے رے مما پپا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا نی نی ددنی نی سا سا کمستی وا کہستی دوڑا پردیس وے کمستی وا کہستی دوڑا